پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
دا زدی رادیو د دې سات په خپرونه کې زحمت شي بر ساسو کوربه يم تخنیکی چاري امانه مرزا مختوری السلام علیکم د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر اسلام آباد ته خبرداري ورکړ او د ملي وحدت له حکومت سره د مرستو پر دوام ټینګار وکړ. وړاندې کابل ته د مایک پینس د سفر په ترڅ کې د ده د لیدنو کتنو او خبرو اترو جزئیات در سره شریکو، خو تر هر څه مخکې خبرونه له فرشتې جلال زی څخه.
ازادي راډیو دوستانو سره مو سي په مکرې د مهمو خبرونو سرخطه د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر مرستیال په کابل کې دی او ارګ پر ټویټر لیکلی دی چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره پر بیلابیلو مهمو مسلو خبرې کړې دي. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې پر امنیه قمندانۍ په انتحاري حمله کې شپږ پولیس وژل شوي او څلور تنه زخمیان دي. د اسپانیا د کتالونی سیمې بلتون غوښتونکي توانېدلي چې په پرونیو سیمه ییزو انتخاباتو کې د زیاتو څوکیو تر ګټلو وروسته په سیمه کې خپل واک پراخ کړي او د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر مسکو ته روان دی. پوره خبر نو واوري. د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر مرستیال مایک پینس په کابل کې دی. ارګ پر ټویټر لیکلی دی چې مایک پینس بیګا د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتلی دی او پر یو لړ مهمو مسلو یې خبري ورسره کړې دي. مایک پینس پرون شپه کابل ته ورسید او په ارګ کې له ولسمشر غنی سره وکتل. هغه پرون په بګرام کې خپل عسکرو ته خبري وکړې او د خبرو په ترڅ کې وویل چې پاکستان د ډیری مودې راهیسې د تروریستانو د ځالو ځای دی، خو هغه وخت نور تیر شوی چې پاکستان دې کارت ایدا مور کړی.
تاسو خبر یاست چې تر اوږدې مودې پاکستان طالبانو او یو شمېر ترهګرو ډلو ته پټنځایونه ورکړي، خو هغه ورځې لاړې. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پاکستان ته نوټس یا خبرداری ورکړی. که پاکستان له امریکا سره ملګرتیا کوي نو ډېر څه ترلاسه کولی شي، او که پاکستان جنایتکاران او ترهګر ساتي نو ډېر څه بایلي.
په د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر مرستیال مایک پینس په کابل کې ویلي چې په افغانستان کې حقیقي پرمختګ شوی دی. راپور نو وايي د کندهار د میوند ولسوالۍ پر امنیه قمندانۍ په حمله کې شپږ پولیس وژل شوي دي او څلور تنه زخمیان دي. راپورونه وايي چې په حمله کې د یو هموی ټانک څخه کار اخیستل شوی و. د لومړنیو معلوماتو پر اساس ویل کېږي چې حمله کوونکی د لومړي قراول څخه تیر شوی و او په دوم قراول کې چاودنه کړې ده. وسلوالو طالبانو د حملې مسؤلیت اخیستی دی. د ازادي راډیو خبریال په سیمه کې دی او وروسته به تاسو نور جزئیات هم د نن ورځې په خبرونو کې پر دې حمله واوري. د هسپانیا د کاتالونیا سیمې بلتون غوښتونکي وتوانېدل چې په پرونیو سیمه ییزو انتخاباتو کې اکثریت څوکۍ وګټي او په سیمه کې خپل نفوذ زیات کړي. د هسپانیا صدر اعظم ماریانو راخوی او د اروپایي ټولنې رهبرانو ته چې د راخوی ملاتړ یې کاوه یو گزار ګڼل کېږي. تقریبا د ټولو رایو تر شمېرل کېدو وروسته چارواکو وویل چې د کاتالونیا بلتون غوښتونکو ګوندونو د کاتالونیا په پارلمان کې اکثریت څوکۍ ګټلې دي. اشکال کېږي چې د ټاکنو دا نتیجې به په هسپانیا کې سیاسي کړکېچ لا زیات کړي چې د هسپانیا اقتصاد یې ان من کړی دی. د تمې خلاف دغه رایبا قدرت ته د کاتالونیا د بیواکشو رهبرانو په ځنګړي ډول د کارلس پودجمونت د بیرته ستنېدو سبب سي چې بروکسل ته یې په خپله خوښه ځان تبیید کړی و او له هغه ځایه کمپاین کاوه. د اسپانیا څارنوالانو پودجمون په فتنې تورن کړی و او ویلي و چې د ستنېدو په صورت کې به هغه ونیول سي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بنن پر شمالي کوریا د بندیزونو د وړاندیز پر څرنګوالي راګیری وکړي. د رسنیو د راپورونو پر اساس له دې سره په د شمالي کوریا د تیلو واردات سخت محدود سي. بهرني کارکونکي به په یو کال کې له شمالي کوریا وایستل سي او د شمالي کوریا پر صادراتو او وارداتو به هم ډیر محدودیتونه ولګول سي. خو د بندیزونو په دې طرحه کې بندیزونه هغومره سخت نه دي چې د ډونالد ټرمپ ادارې په وروستیو کې غوښتنه کړې وه. رپورټونه وایي چې د جمهور رئیس ټرمپ ادارې پر شمالي کوریا د سختو بندیزونو لپاره ژغ اوچت کړی و. په ملګرو ملتونو کې امریکایي چارواکو په ورستیو کې د شمالي کوریا د تیلو پر وارداتو د بشپړ بندیز او د شمالي کوریا د حکومت د نړیوالو شتمنیو د یو مخیز کنګل کېدو غوښتنه کړې ده. که دا وړاندیز تایید سي دا به له 2006 میلادي کال راهیسې لسم پرېکړه لیک وي چې پر شمالي کوریا د هغه هیواد د میزایلو او د شمالي کوریا د اټومي پروګرامونو له کبله تازه بندیزونه لګوي. او په وروستیو پنځو کلونو کې د اول وار لپاره د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر روسیه ته ځي. بوریس جانسن به نن د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره په مسکو کې وګوري. دا په 50 کلونو کې اول وار دی چې د برتانیې د خارجه وزارت مشر روسیې ته سفر کوي. بوریس جانسن روسیې ته تر تګ مخکې ویلي و چې پر روسیه به ټینګار وکړي چې د اروپا د ثبات د خرابولو څخه لاس واخلي. دا د دې ساعت مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر په کابل کې له افغان چارواکو سره د خبرو پر مهال پاکستان ته خبرداري ورکړ او له افغانستان سره د مرستو پر دوام ټینګار وکړ. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې تاجکستان له افغانستان سره پوله د خلکو پر مخ تړلې. په یو تفصیلي راپور کې دا موضوع څېړو. حقیقت سره پروګرام لرو چې پکې د ولسی جرګې د لومړي مرستیال همایون سره شغیدلې یو.
زه ماتوم د قانون د دې په خاطر چې رئیس جمهور یم ماته وزیر یم ماته.
د کور کلی په پروګرام کې د خیراتونو په ترڅ کې د اسراف مسله څېړو.
لوی خیرات دا وخه سوله او دای دوه پیازه سوله او دای پیپسیانه سوله او دای پسکیله سوله او دای پسمنه سوله.
اسدی رادیو په منځنۍ صفه دولش پښنی وب ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په asadiradio.com کې اوریدل شي. د افغانستان جمهور رئیسات وایي چې د افغان ولسمشر او د امریکا د مرستیال ولسمشر په خبرو اترو کې پر وخت د افغانستان د پارلماني او د ولسمشریزو انتخاباتو په ترسره کولو ټینګار شوی دی. تیر ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر مایک پینس په یو نا اعلان شوی سفر کابل ته ولاړ او تیر ماښام په ارکیل ولسمشر اشرف غنی او د ملي وحدت حکومت له مشانو سره وکتل. په دې اړه نور جزئیات له کابل د ازادي راډیو د خبريال رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان جمهور رئیسات وایي چې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ملاقات کې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس ویلي د امریکا متحده ایالات تل د افغان حکومت او خلکو ترڅنګ او د ملاتړ به په بیلابیلو برخو کې ادامه او پراختیا عمومي. د جمهور رئیسات د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د جمعې پورز ازادي راډیو ته وویل دواړو لورو د افغانستان پر وخت د پارلماني او د ولسمشریزو انتخاباتو په ترسره کېدو او ټینګار وکړ. هغه وایي دواړو لورو د 2010 میلادي کال د افغانستان د امنیتي او دفاعي سکتور د انکشاف او د نشه یي موادو پر ضد د هدفمند مبارزې په برخه کې له لاسته راوړنو د کال ورزو او پر وخت د پارلماني او د ولسمشریزو انتخاباتو په ترسره کېدو ولو ټینګار وکړ. ښاغلی مرتضوی زیاتوي افغان ولسمشر له مایک پین سره په ملاقات کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا ستراتیژي مهم وبلله او د هغې پر تطبیق یې ټینګار وکړ. د ارګ په اعلامیه کې راغلی مایک پینس د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو لاسته راوړنې او د غرض له فساد سره د مبارزې، سولې پروسې، سیمه ییزې همکارۍ او ښې حکومتولۍ په برخه کې د افغانستان د حکومت پرمختګونه ستایلي دي. وړاندې په اعلامیه کې ټینګار شوی چې د امریکا د متحده ایالاتو د ستراتیژي اصلي محور د افغانستان سوله، ثبات او سوکالي ده. د پنځشنبه پر ورځ د امریکا د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر مایک پینس په یو نا اعلان شوی سفر افغانستان ته ولاړ او تیر ماښام یې په ارکیل ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي وحدت حکومت له مشرانو سره وکتل. ښاغلی پینس د باګرام په پوځي اډه کې په خپله وینا کې پاکستان ته خبرداری ورکړ چې که د وسلوالو د پټنځایونو ساتلو ته دوام ورکړي نو د نوموړي په خبره ډیر څه به وبایلي. د افغانستان ولسي جرګه کابل ته د مایک پینس تاګ او له افغان مشرانو سره ملاقات مهم بولي او ټینګار کوي چې افغان حکومت باید له موقع نه په استفادې د ولسوالیو او ولسي جرګې انتخابات په خپل وخت ترسره کړي. د دغه جرګې دوه منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل حکومت باید سراسري شفافو او عادلانه انتخاباتو ته لاره هواره کړي.
زموږ غوښتنه ده چې داسې تدابیر لاس لاندې ولسي حکومت چې دوی وشي کولای یو ښه شفاف او عادلانه انتخابات او سرتاسري انتخابات ترسره کړي، ترڅو وشي کولای داسې خلک چې دوی واقعا د افغانستان نمایندګانی ولسي جرګې ته لاره پیدا.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو نیټه د 1999 لمریز کال د سرطان 14مه نیټه اعلان کړي او د جمهور رئیسات او د ولایتي شوراګانو انتخابات به په 1999 لمریز کال کې وسی. د ولسی جرګې ادارې پلاوی وای د ولسی جرګې او د ولسمشۍ د انتخاباتو شفافیت د حکومت راتلونکي تضمینوي او په دیموکراسي د خلکو باور زیاتوي.
لشکرګاشر او جن نور ورته
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وای
خپل خلاط کې د کوچنګ ریاست مسولان
چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وای
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورګان ولایت مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انار او حاصلات خوراکام
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
ازادي راډیو په منځني سپد دولش پښنوی پټول افغانستان کې اوري تاجکستان خپل سرحد د افغانانو پر مخ تړل دی دغه هیواد له کندوز تخار او بدخشان سره اوږده پوله لري چې تقریبا 1300 کیلومتر دی خو بیا هم د تجارتي مالونو په مخ خند یو څه لري شوی دی په دې اړه یو تفصیلي راپور له کندوز اجمل آریان وړاندې کوي
د افغانستان په شمال ختیځ درې ولایتونو کې د تاجکستان هیواد د خپل سرحدي لارې د افغانانو پر مخ تړلې دي د کندز تخار او بدخشان ولایتونو د سیمیزو چارواکو د خبرو پر بنسټ چې له څلور ورځو راهیسې د تاجکستان هیواد خپل سرحدي لارې د افغانانو پر مخ تړلې چې غواړي نوموړي هیواد ته سفر وکړي خو د سوداګریزو چارو په برخه کې کومه خاصه ستونزه نشته او د پخوا په شان واردات او صادرات جریان لري کندز د شیرخان بندر لارې له تاجکستان او د منځنۍ آسیا هیوادونو سره نښلول شوی دی د دغه ولایت سیمیز چارواکي وایي چې له څلور ورځو راهیسې د تاجکستان هیواد د خپل سرحد د افغانانو پر مخ تړلی او افغانانو ته اجازه نه ورکوي چې نوموړي هیواد ته سفر وکړي د کندز د والي ویاند نعمت الله تیموري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تاونس مشخص نیست که دلایلش چی است
تر اوسه پورې د دې موضوع عوامل معلوم نه دی چې ولې دغه سرحد تړل شوی دی خو موږ دغه ستونزه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سره او همدارنګه په کندز کې د یونما دفتر سره شریکه کړې چې په دې اړه له تاجکستان هیواد سره خبرې وکړي او دغه ستونزه هواره کړي په ورته وخت کې د دې ولایت په شیرخان بندر کې د افغان سوداګرو د ټولنې مشر سید مشتبه هاشمي له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د سوداګریزو چارو په برخه کې کومه ستونزه نشته ده خو یوازې افغانان نشي کولی تاجکستان هیواد ته سفر وکړي د افغانستان او تاجکستان ترمنځ سرحد تړل شوی دی او خلکو ته اجازه نه ورکوي چې تاجکستان ته ولاړ شي او حتی سوداګر هم نشي کولی چې سفر وکړي او دغه مسلې د خلکو پر وړاندې ډېرې ستونزې زېږولې دي په همدې حال کې د کندز د ولایتي شورا ځینې غړي د تاجکستان د سرحد د بندېدلو علت د مخدره توکو د قاچاقبرانو لخوا د نوموړي هیواد د سرحدي ځواکونو د یو تن قمندان وژل کېدل په ګوته کوي د دې ولایت د ولایتي شورا یو تن غړي غلام ربانی ربانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اما قسمه که ما اطلاع حاصل کردیم اطلاع گرفتیم چند قبل در
خو کوم معلومات چې موږ تر لاسه کړی دي ویل کیږي چې څو ورځې وړاندې د تخار د چاهاب ولسوالۍ د سمتي سیمې څخه پورته د تاجکستان خاورې په 50 کیلومتری کې د نوموړي هیواد یو تن سرحدي قمندان له یو دوه تنو سرتیرو سره په مرموز ډول وژل شوی دی خو د تخار امنیتي چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي د تخار ولایت د خانم بندر له لارې له تاجکستان هیواد سره نښلول شوی دی د نوموړي ولایت د والي مرستیال احمد فرید زکی ازادي راډیو ته وویل چې د نامعلوم عواملو له کبله له څلور ورځو راهیسې تاجکستان د آی خانم بندر لارې د افغانانو پر مخ تړلې ده اوس مهال د آی خانم بندر له لارې افغانان نشي کولی تاجکستان هیواد ته سفر وکړي ځکه نوموړي هیواد د خپل سرحد د افغانانو پر مخ تړلی دی خو د بهرنیو اتباعو پر مخ خلاصه ده همدارنګه د سوداګریزو چارو په برخه کې هم کومه ستونزه نشته او د سوداګریزو توکو واردات او صادرات دوام لري بدخشان د پنځو پلونو له لارې چې د آمو سیند پر سر د دې ولایت پیشکاشم واخان شغنان نسای او درواز ولسوالیو کې جوړ شوی دی له تاجکستان هیواد سره نښلول شوی دی خو بیا په دې ولایت کې هم د څه باندې 15 ورځو راهیسې نوموړي هیواد د خپل سرحدي لارې د افغانانو پر مخ تړلې دي د بدخشان د والي ویان نیک محمد نظري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل سب باندې 15 ورځې کېږي د تاجکستان هیواد د خپل سرحدي لارې په دې ولایت کې د خلکو پر وړاندې تړلې دي خو د افغانستان حکومت خپلې هلې ځلې پیل کړې څو ډېر ژر دغه سرحدي لارې بیرته خلاصې کړي خو په کندز کې یو شمېر افغان سوداګر بیا وایي چې باید د افغانستان حکومت د بهرنیو چارو وزارت له طریقه د ډیپلوماسۍ له لارې د تاجکستان حکومت سره خبرې وکړي او دغه ستونزه هواره کړي د یادونې وړ ده چې په کندز کې د موجوده ناملویو له کبله له دوه کالو راهیسې د تاجکستان هیواد خپله قونسلګرۍ په دغه ولایت کې تړلې ده نو په همدې دلیل موږ هم ونه شو کړی چې د دغې ستونزې عوامل د نوموړي هیواد د قونسلګرۍ له چارواکو څخه وپوښتو
د اسدی رډو پروان خبرونه کې وړاندې بیا هم د افغانستان په اړه موضوعات لرو، خو اوس په یو نړیواله موضوع راوخلو. د اسپانیا په کاتالونیا کې انتخابات ترسره شول او د خپلواکۍ پلوي ائتلاف چې له درو ګوندونو جوړ دی په سیمه ییز پارلمان کې اکثریت څوکۍ خپلې انتخاباتو کې خپلې کړې دي. موضوع ملالۍ بشیر څارلې ده چې اوس په سټوډیو کې راسره ده. ملالۍ جانې، په اسپانیا کې د کاتالونیا جلاغوښتونکو اوس څه احساسات لري؟ دوی به خوشاله وي؟
مننه شیبر صاحب. د کاتالونیا د پخوانی مشر کارلس پوجدیمون پلویانو په بارسلونا کې د پنځشنبه په ورځ د انتخاباتو پر نتایجو خوشی څرګنده کړه، ځکه د نتایجو لمخې لکه تاسو چې څنګه ویل، جلا غوښتونکو ائتلاف په پارلمان کې غوڅ اکثریت خپل کړی دی. څېړونکو وایي چې له دې نتایجو سره به شاید د هسپانیا ترنګلی سیاسي وضعیت نور هم دوام وکړي. د جلا غوښتونکو او هسپانیا د اتحاد د پلویانو ترمنځ د لانجو له کبله لامخکې له د دې هیواد اقتصاد ته ضربه رسېدلی او لسمی ډیری شرکتونو کډه کړې ده.
بلې، ملالۍ جانې، د کاتالونیا ګڼ خلک البته په تیرو ټول پښتنو کې چې دوی نظر ورکړ، دوی غواړي چې له اسپانیا بیل شي. نو اوس د کاتالونیا د راتلونکو په اړه څه پیشګوئی کیږي؟
د هسپانیا صدر اعظم ماریانو راهوی د دوغو بیړنیو انتخاباتو غوښتنه کړې و، ځکه د فکر کاوه چې د کاتالونیا د جلا غوښتونکو په اړه چپ پاتې شوي کسان به د متحدې هسپانیا پلوي وکړي، خو دا نتایج د دله تمې سره سم نه دي او د کاتالونیا لیرې سوي مشر کارلس پوجدیمون ته لار هواروي چې یو ځل بیا واک ترلاسه کړي. پوجدیمون له بروکسل څخه خپل کمپاین وکړ. د هسپانیا څارنوالانو دی په بغاوت تورن کړی دی او که هسپانیا ته بیرته ورسي وبنیول سي. د نړۍ بازارونو دغو نتایجو تاکس لمن ښکاره کړی او د یورو بیه ټیټه سوې ده. همدارز یاد بکړم چې د اکتوبر په لومړۍ نیټه راهوی پوجدیمون د خپلواکۍ ممنوع اعلان سوی ټول پښتنو په خاطر له دندې لرې کړ. پوجدیمون د ټول پښتنو په نتیجه کې یو اړخیز خپلواکۍ اعلان کړی و.
مننه ملالۍ جانې. البته د اسپانیا صدر اعظم نن د اسپانیا د کابینې بیړنۍ غونډه هم رابللې ده.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ملي شورا د غړیو موټرونو ته نوي پلیټونه ورکوي. دغه وزارت د تروریزم پر ضد مبارزې رئیس په کابل کې وی خبري ناسته د پنځشنبه پر ورځ وویل، د کابل د ترافیکو ریاست د دغه پلیټونو د ترتیبولو لپاره په یوه نوي میکانیزم کار پیل کړی دی. په ورته وخت کې د ولسي جرګې دوهم رسچال د کورنیو چارو وزارت دغه اقدام هرکلی کړی. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان د ملي شورا د غړو موټر به په نږدې راتلونکي کې ځانګړي پلیټونه ولري او د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دغو پلیټونو د ترتیبولو کار پیل کړی دی. د دغه وزارت له تروریزم سره د مبارزې رئیس نجیب امان د پنځشنبه په ورځ د کابل له ځینو امنیتي مسؤلینو سره یو ځای په یوې خبري ناسته کې د ازادي راډیو د خبریال د پوښتنې پر وړاندې وویل، د دغو پلیټونو د تیارولو لپاره هوکړه شوې او د ترافیکو ریاست یې په یو پلی کېدونکي میکانیزم کار کوي. د ده په خبره د ملي شورا د غړو موټرو ته به په نږدې راتلونکي کې ځانګړي پلیټونه ورکړل شي.
بر اساس یک تفاهم و حکمی که موجود است، وزارت داخله
د یو تفاهم لمخي او کوم حکم چې موجود دی، د کورنیو چارو وزارت د ترافیکو ریاست تسپارښتنه کړې چې د هیواد له نافذو قوانینو سره سم د موټرو یو ځانګړی پلیټ جوړ کړي. دغه په نظر کې نیول شوی پلیټ به ډیر ژر د ملي شورا غړو ته ورکړل شي.
اوس د افغانستان د ولسی او مشرانو جرګې غړي د خپلو موټرو لپاره د واو جیم او میم جیم پلیټونه کاروي چې د دواړو جرګو د نمونو مخفف دي. د دغو پلیټونو نصبول د کابل د وسیدونکو او اند ترافیکو د پولیسو له انتقادونو سره مخ شوی دی. د ولسی جرګې د هم مرستیال محمد نذیر احمد زیوای اوس مهال د ملي شورا یو شمیر غړي د خپل موټرو لپاره د وو جیم او میم جیم پلیټونه کاروي. د ده په خبره د نو پلیټونو له توزیع وروسته به د ملي شورا هر غړی ځان پورې مربوط موټر ته نوې پلیټ نصب کړي.
تر څو پورې چې هغه پلیټونه توضیح کېږي د هغو پورې وکیلان کولی شي چې وو جوم نه استفاده وکړي. خو بالخصوص بیا هم زه تکراراً وایم چې وکیل نه هغه افراد چې د وکیل په نام باندې لاس یا یولس پلیټونه خلکو توضیح کړي دي، هغه مخنیوي په خاطر به مونږ د ګارنیزون سره همکاري کوو تر څو پورې قانون مونږ خپله وکیلان اول په ځان فری کړو بیا په نورو ته ووایو.
د کورنیو چارو وزارت له تروریزم سره د مبارزې رئیس هم ټینګار کوي چې د ولسي جرګې د غوښتنې له مخې د ملي شورا غړي کولی شي چې د نوو پلیټونو تر توضیح پورې وسني پلیټونه وکاروي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملي شورا د غړیو موټرونو ته ځانګړي پلیټونه ورکول کیږي. د ولسي جرګې دوهم مرستیال دا پریکړه ستایلې ده. وړاندې په خپرونه کې د حقیقت سره په پروګرام کې د افغانستان د ولسي جرګې له لومړي مرستیال سره شخیدلې یو. د ولسي جرګې لومړي مرستیال په دې انتقاد کړی دی چې ولې د ولسي جرګې د غړیو له موټرو چې کومې موټر تورې شیشې لري، دا تورې شیشې پاکې شي، هغه پلاستیک چې پې نصب شوی وي او شیشې تورې ښکاروي هغه پاکې شي، دغه شیشې د افغانستان د حکومت د پریکړې سره سم باید د ولسي جرګې د غړیو له موټرو او نورو زورواکو او چارواکو له موټرو پاکې شي. په دې اړه د حقیقت سره په پروګرام کې په تفصیل له همایون سره شخیدلې. اوس به د جګړې له ډګره یو مطلب راواخلو. اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ کې د افغان پوځ له لوري عملیات پیل شوي دي. د اوروزګان ولایت سیمه ییز امنیتي چارواکي وایي په دغو عملیاتو کې تر دا مهال 15 وسلوال طالبان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. له سیمې د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور لري.
دا د افغان پوځ یې نوښتلو ته کیږي چې د ملکی خلکو پر کورونو بریدونه کوي، ځکه وسلوالو طالبانو په همدې کورونو کې ځان پټ کړی او پر افغان پوځیانو ډزې کوي. او دا بیا افغان پوځیان دي چې په مشترک ډول د خپلو کمانډانانو په لارښوونه د ځمکې له لارې هم د وسلوالو مرکزونه په نښه کوي. د بهرنۍ ځواکونو بلاک هاک الوتکې هم په هوا ګرځي، خو یوازې ننداره کوي او له کوم چا سره غرض نه کوي. او بل دا چې که څه هم د بهرنۍ ځواکونو الوتکې د افغان پوځیانو د الوتکو سره یو ځای ګرځي، خو وسلوال طالبان یوازې د افغان پوځیانو الوتکې په نښه کوي. د افغان پوځ دغه عملیات له تیرو دوو ورځو راهیسې د دغه ولایت مرکز ترینکوټ ښار شمال ختیځ طرف ته په 2 کیلومتره کې د هزارګۍ په سیمه کې د وسلوالو د ځپلو په موخه پیل شوي دي. د اوروزګان ولایت سیمه ییز امنیتي چارواکي وایي په دغه عملیاتو کې تر دا مهاله 15 وسلوال طالبان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. او په خبره چې د یادو عملیاتو پر مهال 3 افغان سرتیري هم ټپیان شوي. دغه ځایي چارواکي وایي په دغه عملیاتو کې 1 کیلومتر سیمه هم د وسلوالو له منګولو را خلاصه کړې. د جګړې پر لومړۍ کرښه په دغه ولایت کې د څلرمې پلې لیوا کمانډان ډګروال رحمت شاه کمکی چې د یادو عملیاتو مشرې کول ازادي راډیو ته داسې وویل.
تاسو ته بهتره معلومه ده چې دا ساحه د سولې د کپتانخانې منده او په خپله زرګۍ کې مونږ عملیات لرو او ډېر پرمختګ مو کړی ده. د 15 زیات مخالفین له منځه لاړ دي، 10 زیات زخمیان لري او درو څلورو نفرو کې مونږ هم زخمیان لرو.
که څه هم د دغه ولایت امنیتي مسؤلین وایي چې په دغه عملیاتو کې یوازې 3 افغان سرتیري ټپیان شوي، خو دغلته یو افغان سرتیری چې په یادو عملیاتو کې ګډون کړی و وایي په دغه عملیاتو کې 4 افغان سرتیری وژل شوي او 2 تنه نور ټپیان دي. دغه افغان سرتیری د جګړې په لومړۍ کرښه کې د خپلو سترګو لیدلې حال ازادي راډیو ته داسې وویلي.
په دا جنګ کې زور سره ومه، دغه یو سره موږ ونیو په ټانک کې ورلو، طالبان غزا و تر اوسه بیا مخته نه کړی. تر اوسه ما چې ولیدل د طالبانو فقط هغه ټپیان یې انتقال کړل خواته او یو دوه مړي پاتې و، هغه هم رسې وړل چې په دغه جنګ حالات کې رسې وړل. څلور پولیس، دوه اردو شهیدان شو، دوه ټپیان او یو د امنیت ملي سړی ټپي شو.
د دې ترڅنګ یوې بلې دولتي باوري سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په دغه عملیاتو کې 15 افغان سرتیري وژل شوي او 4 تنه نور ټپیان دي. خو ځایي چارواکو دغه راز وویل چې یاد عملیات له نورو سره توپیر لري. د دغه ولایت د امنیت قمانداني د امنیت امیر عبدالقیو عمری چې په یاد عملیاتو کې ګډون کړی و ازادي راډیو ته داسې وویل:
تو پیر یاد آدھے چاہ گزائی کہ یو قدم مل مخت دو اللہ تا منظم پوستیے جوڑو بیا گزائی مل دشمن تا نخوشی کو پیس کا اردوی ملی کا امنیتی ملی کا مجھے اس دا گزائی کی تایخ پلوی نہیں چلی تا پرون مجھ راو رسی دو پنزا باجے بانی دا گزائی ترا رسی دلی در دی مخت سرائیون چی بنی ولی دی پا گزائی کی پلوس اردو امنیت چول زائی پر زائی دی
وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دغه ادعا او د عملیاتو په اړه څه نه دی ویلي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
د ازادي رادیو په ویب سایټ کې تاسو زموږ خبرونه هم اوریدلی شئ. د ازادي راډیو خبرونې په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.15 هم نیولای شي. په روانه خبرونه کې وړاندې تاسو له دې خبرو چې اپل کمپنۍ جالب موبایلونه جوړ کړي دي. د دې موبایلونو له خصوصیاتو مو وړاندې خبرو خو مخکې تر دې چې په دې اړه تاسو واورئ د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې لرو.
تاسو له پیغامونو
علیکم جلال من ولا اله سره شهر څخه خبره کوم. یو د طالبان ورکم چې چیرې تاسو رسام مسلمانان یا دا په تاونه کې دي مسلمانان او مکه وزه کې ګار د مسلمانان تاسو سبا ورک زه هم بچاو څه هیڅ کوم ملک یعنی یو نه ځان سره نه ته یو پولیس نه څه کوم ملک خلک دا یې تاسو په پنجاب لا نه مبارک سلام علیکم.
السلام علیکم صفان در سره پټماس کین د ننګرهار ولایت د کامی ولسوالۍ نه. په ننګرهار ولایت کې کوم کون سلګری ده د پاکستان صدې کې د ویزو لګول به هیڅ مشکل زیات دی. صدې کې خلک د شپې 2 بجې دی او د ویزو لګول لپاره تل ټوله شپه ورځ په انتظار دی. هغه ویزې نه لګول کیږي او فساد او سره سیدل دي د پیسو په مقابل کې ټوله ارڅګي بس عسكر په خارته او پیسې د خلکو نه اخلي. هغه څوک چې د ویزو مستحق هغه ته نه لګول کیږي. هغه څوک چې نه پیسې بوربانی کار کوي هغه غریب سړی نه پیسې اخلي 3000 کروڑ در 5000 روپو وختنه دي کوي. هغه باندې ویزا لګول کیږي د مشکل به زیات چارواکو نه مداخله چې په دې اړه څنګه وروکي او د دې مخنیوي وکړي. والسلام.
السلام علیکم شیر احمد هم د کندهار څخه خبرې کوم. دولت څخه مې واغوسنه ده چې دا د کندهار او خاکریز ولسوالۍ لاره د درې میاشتې کې د څلور میاشتې کې چې بند ده هیڅ دولت سر نه بګرځي. نو عوام خلک چې مریضان دي یا هغه بېچاره ولس دی هغه د هغو لوی لوی لارو څخه دا کم خوراکي توکي چې دي هغه راوړي خپل کورو ته. نو دا بېچاره ولس ډېر ته ستونزه کړي. د دولت څخه مې دا هیله ده چې دا د خاکریز او کندهار لویه لاره خلاصه کړي. دغه مینونو د دغه شان څخه پاکه کړي ځکه چې دغه ولس ډېر سره په تکلیف دی او ډېر په مشکل کې دی. خپل مریضان تر مرکز ته نه سره رسولای. ډېر مننه.
دا ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې مو اورېدې. دا څرګندونې په هیڅ ډول د ازادي رادیو نظر نه څرګندوي. په روانه خبرونه کې وړاندې د کور کلی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د خیراتونو په ارتباط مسله څېړل شوې ده. یعنی ځینې کسان په خیراتونو کې ډېر مصارف کوي. د لدینی اړخ دا موضوع څرنګه ده او خلک له څه مشکلاتو سره مخامخ دي د کور کلی په پروګرام کې به په تفصیل واوري. خو اوس به راشو د اپل کمپنۍ نوي موبایل ته په دې اړه له عصمت څاروان اورو.
اپل کمپنۍ د یو داسې موبایل د اختراع حق ثبت کړ چې د کتاب او کتابچې په شان قاتی شي. اپل کمپنۍ غواړي چې دا قاتیدونکی موبایل په بل پړاو کې پر آیپډ بدل کړي. اپل تر اوسه پورې پر خپل دې اختراع نوم نه دی ایښی، خو ویل کیږي چې ال جی کمپنۍ به د دغه موبایل د شیشې یا سکرین لپاره ټکنالوژي برابر کړي. له بلې خوا سامسونګ هم د ورته موبایل ټلیفون پر جوړولو بوخت دی. ممکن د سامسونګ قاتیدونکی موبایل ټلیفون د راتلونکي میلادي کال تر جنوري پورې راووسی. د دغه ټلیفون په اړه ویل شوی دی چې د یو کاغذ په شان به تاویدای شي. اپل سش کال د درې موبایل ټلیفونونو ترڅنګ نوی سمارت یا زیرک ساعتونه هم نندارې ته کېښودل.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ایم په 3.5 نیولی شي. دولس بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه فرشته جلال صاحب وړاندې کوي.
د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر مرستیال مایک پینس په کابل کې ویلي چې د په افغانستان کې حقيقي پرمختګ سوې دی. مایک پینس بیگا په بګرام کې د خپل اسکرو یوې غونډې ته په وینا کې ویلي چې دا چې پاکستان د تروریستانو ځالو ته ځای ورکړی وو تیره خبر ده، او د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر په دې برخه کې د پاکستان حکومت ته خبرداری ورکړی دی. وسوالو طالبانو په کندهار کې د میوند ولسوالۍ پر امنیه قومندانۍ د حملې مسؤلیت اخیستی. په حمله کې شپږ پولیس وژل شوي او څلور تنه زخمیان دي. د ایران د دولتي ټلویزیون په حواله د رشتر په مقیاس 15.2 درجه زلزله پرون د ایران جنوب ختیځ ولایت کرمان لرزولی چې لشترژه درویش تنه پکې زخمیان شوي دي. د بریتانیا د بارنوی چار وزیر بوریس جانسن د روسیې د بارنوی چار وزیر سرګی لاوروف سره د کتنې لپاره په بنن په مسکو کې وي. دا په 15 کلونو کې اول وار دی چې د بریتانیا د بارنوی چار یو وزیر روسیې ته سفر کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بنن په شمالي کوریا د بندیزونو پر وړاندې رای واخلي. د رسنیو د رپورټونو په اساس له دې سره به د شمالي کوریا د تیلو واردات محدود شي. بهرني کارکوونکي به په یوه کال کې له شمالي کوریا وایستل سي، او د شمالي کوریا پر وارداتو او صادراتو به هم ډیر محدودیتونه ولګیږي که چیرې دا پریکړه تصویب شي. او د اسپانیا د کاتالونیا سیمې بیلتون غوښتونکي وتوانېدل چې په پرنیو سیمه ایزو انتخاباتو کې د اکثریت څوکیو له ګټلو سره په سیمه باندې خپل واک زیات کړي. دا د هسپانیا صدر اعظم ماریانو راخوی او د هغه اروپایي ملاتړ کوونکو ته یو سخت گزار ګڼل کیږي.
مخکې تر دې چې د کور کلی په پروګرام کې په افغانستان کې د خیراتونو مسله وڅېړو، د حقیقت څه دی په پروګرام کې د افغانستان د ولسي جرګې له لومړي مرستیال سره شخېدلې.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
د ولسی جرګې غړو د افغانستان د ملي امنیت شورا د هغې پریکړې پر وړاندې غبرګون ښودلی چې له مخې د کابل ګارنیزون له تیر یوې اونۍ راهیسې په کابل ښار کې د غیر قانوني وسلو او د تورو شخو د موټرو د درولو کمپاین پیل کړی دی. د حیرانتیا خبره خو دا ده چې د ولسی جرګې د غړو لخوا دا غبرګون په داسې حال کې ښودل شوی دی چې په وار وار سره د ولسی جرګې همدغو غړو د کابل ښار امنیتي چارواکي خپلو غونډو ته وربللي او د غیر قانوني وسلو او تورو شخو موټرو پر موجودیت یې ورسره خپلې اندېښنې شریکې کړي دي. که څه هم د ملي شورا یو اساسي دنده د قانون جوړول دي، خو ډیر کله لیدل شوی دی چې د ملي شورا غړو قانون مات کړی او آن د عامه نظم د ګډوډولو سبب ګرځېدلی دي. حقیقت څه دی؟ د دې ونې خپرونه مو همدې مسلې ته ځانګړې کړې، او د خپرونې میلمه مو د ولسي جرګې لومړی مرستیال همایون همایون دی.
بلوای کی د قانون په ملي کېدو باندې او په دې کې د پارلمان رول همدارنګه ځینې داوې دا موجود دي چې په یو په ځینو برخو کې د پارلمان غړي خپل قانون ماتوي.
شکر اخ حقیقت کې قانون د دې لپاره وځي کیږي چې انسانانو ته سہولت راشي، او په عین زمان کې باید په ټولو اتباعو نه په یکسان یا په یو شکل باندې تدبیر شي. نه رئیس جمهور ما فوق ته قانون دی، نه وزیر ما فوق ته قانون دی، او نه هم وکیل ما فوق ته قانون دی. دا چې دریګونه قواوې په خپل منځ کې قانون اساسي او نور نافذه قوانین ټول نقضوي، بیا د دې په خاطر چې د خلکو په اسهانو کې یو قوا خ راشی یعنی خ فکر د دې په مورد کې وشي او د بل قوی په مورد کې بد فکر وشي، نو دا درې واړه قواوې کوشش کوي چې دا ګند په یو بل باندې ورواچي. الان چې درې واړه قواوې پاتې راغلي دي د قانون په تطبیق کې، بالخصوص حکومت په تیره بیا دغه حکومت دا نامشروع حکومت چې همدا اوس پر راست کې ښاغلی غنی او ښاغلی ډاکټر صاحب عبدالله دی، څومره چې قوانین د دوی په موجودیت کې نقص شوي دي، زه فکر نه کوم چې د افغانستان په ټول تاریخ کې به دومره قوانین نقص شوي لکه دوی چې نقص کړي.
یعنی دا دلیل جوړېدلی شي که چېرته وزیر یا بل لوړ پوړی چارواکي قانون مات کړي، د پارلمان وکیلان قانون باید مات کړي.
ګورې ما په خپله مرکه کې څو ورځې مخکې وویل چې زه یم ماتوم دا قانون د دې په خاطر چې رئیس جمهور یم ماتوي، وزیر یم ماتوي. زما اصلي پیام اولس ته یا حکومت ته دا و چې کله چې په راست د حکومت کې قانون نه تطبیق کیږي، نو لاندې خود به خود ټول د دوی نه دا زده کړه کوي او قانون په ځان نه عملي کوي. ما په خپل مرکه کې دا ویل دي، بیا هم د تاسو دلاره تکراروم، کچیر ته خاغلی غنی په ځان باندې قوانین تطبیق نکي، کچیر ته خاغلی عبد الله په ځان باندې قوانین تطبیق نکي، کچیر ته وزیران په ځان باندې دا قوانین تطبیق نکي، په اول قدم کې به قانون زنه نقضوم. رئیس جمهور دیکتاتورانه شکل باندې د ولسی جرګې ټول مسوبې نقضوي، د افغانستان نور نافذه قوانین نقص کړی دي، اساسي قانون نقص کړی دي. په عین زمان کې د کورنۍ ښاغلی اجمل غنی چې په خپل ذات کې هیڅ نه و وابستګي په د افغانستان په حکومت یا په درګونو قواو پسې نه لري، هغه کینی په وزیرانو شورا کې او وزیرانو شورا کې په جلسات مخته وړي چې دا د افغانستان
مشخص موضوع ته خغل مامین صاحب دخل کو اداوی چې کومې دي، هغه یوازې موږ د غنن کوم باسې کو د پارلمان پر ځکه پارلمان هغه ځای دی چې دوی خپل قانون جوړي. دوی ډیر انتقادونه هم دغه دي چې په نسبت د نور وړخونو نه په پارلمان کې خپل وکیلان انساسي دغه ځواب زموږ د ټول وکیلانو په اداري هیئت په اساسولې باندې ووسی. د خلکو ډیر انتقاد په وکیلانو باندې دا چې په مختلفو برخو کې امیش ته پردوی قانون مات کړی دی. مطلب
اصلا سوال بیا په دې کې دی، ولسی جرګه زکه ډیر د سوال لاندې راځي چې د ولس سره په ارتباط کې زیات شمیر وکیلان دي. د وکیلانو روزمره رفت و آمد د ولس سره د دوی ټول هغه غیر قانوني کړنې چې کوي هغه ولس ویني. د شک نسته چې مقننه قوا یا وکیلان قوانین نقضوي.
حکومت نور ارګانونو کې څوک د قانون نه سرغړونه کې لوړپوري جنرالان چې دغه زندان ته ولېګل
لکه فرض وکړه څوک
د وزارت داخلي یو ریپورټر کړل چې په لزګونو جنرالان چې دغه د فساد او د مختلفو تورونو باندې حکومت څرنوالي ته معرفي
نو که څرنوالي ته معرفي کړي دي خو زم منایست ماوین اول د ولسی جرګې جک شوم رئیس د پارلمان او د دارنشاه رئیس په معرفي کړل څرنوالي ته، ولې متاسفانه چې هغه حکومت دی چې برخورد سیاسي کوي او نه معرفي کوي. که چېرته داسې په تیره کې ما د یو سلو شلو میلیونو ډالرو قرارداد په وزارت دفاع کې چې په هغې کې لوی فساد و ما یې مخنیوی وکړل، د هغې په سر باندې دا جنرالان موږ معرفي کړي دي څرنوالۍ ته او بالاخره بندیان شوي دي. په دې کې د یوې قوې اجراعات نه دي چې دا اجراعات
حکومت وایي دوی دپاره تر ټولو لوی خنډ چې خنډ ګرځېدلی شي او د دوی دغه پروسه ټکنۍ کولی شي هغه پارلمان دی، ځکه د دغې وروستۍ مسوبې په وړاندې یوازې وکیلان ودرېدل، نور څوک نه دي ولاړ.
ګوره وکیلان د دې په خاطر درېږي چې وکیلان ناتوانه دي، وکیلان باندې ښه تطبیق کیږي، ولی هغه څوک چې تطبیقوونکي دي، فرض وکړه زه تاسو ته ووایم چې رئیس د امنیت ملي یوارې لطف کوي د دوی د موټرو شیشې وګوري چې سپینې دي که تورې دي، یوارې وګوري د دوی پلیټونه چې آیا دغه پلیټونه د دغې موټر سره مطابقت کوي، هیڅوک نشته چې دا کنټرول وکړي. ما بار بار ویلي دي مشکوک افراد او اشخاص د رئیس د امنیت ملي د ستانګزي په کور کې ما لیدلې دي، هغه اشخاص او افراد چې حکومت ګرد پسې ګرځي چې چیرته باید ونیسي، ولې هیڅوک نه نیول کیږي.
د دغه لپاره چې قانون په ټولو باندې عملي شي، لارې هم دغه ده چې باید وکیلان مخالفت وکړي د مصوبې کنه، دا لارې ده چې په پارلمان کې دغه موضوع باز شي، د یو بل اړخ نه بیا حکومت فشار راوړي تر څو په ټولو عملي کړي.
دوه رقم فشارونه لرو، یو مثبت یو منفي. مثبت هغه فشارونه دي چې موږ بار بار د حکومت نه غوښتنه کوو چې د ولسي جرګې مصوبې ته احترام وکړي، تطبیق یې کوي، اجرایه کارونه ستاسو په غاړه دي، باید اجراات وکړي. کله چې نه کوي، اول ما وویل چې زه به په تورو شو موټرو کې ګرځم، پروا مې د هیچا نه ساتم، تر څو پورې دغه زما مرکه یا دغه زما د شیشو د موټرو شیشې وي چې بالاخره راووتل او نن اجراات روان دي. دا منفي جهاتو چې موږ ورکړو. بیا هم وایم چې ښاغلی غنی اساسي قانون نقضوي، زه به د ده نه دوه چند پورته نقضوم. چې ښاغلی عبدالله اساسي قانون نفذه قوانین نقضوي، موږ به یې هم نقضوو. دا د دې په خاطر چې تر څو یو لویه ګډوډي راشي، اولس را پاسیږي، هم د مقننه قوه په مقابل کې، هم د حکومت په مقابل کې، هم د قضایه قوه په مقابل کې، بالاخره د هغه غیر قانوني اجراات چې د ترسره کېږي.
یعنې څه فکر کوئ چې د اولس په راپورتول او ګډوډۍ کې د نظام ګټه ده؟
ګورئ، موږ اولس د دې په خاطر راجګوو چې قانون تطبیق شي.
خو په تېرو کې خدای تجربه ثابته کړې ده، کله چې دغه د ولس راپورته کېږي او ډلې ټپلې جوړېږي او ګډوډۍ رامنځته کېږي، تاوان نظام او ملک ته زیات پاتې شي.
نو بیا د ولس ویده شي، لکه دا ویده چې دی دغه رقم د ویده وي، بیا د ولس غوښتنې نه کوي، نه د وکیلانو نه غوښتنه کوي، نه د حکومت نه غوښتنه کوي، نه د قضایه قوې په فساد باندې سترګې پټوي. بیا دا پټې دی کې قرار یې که د ویده شي هېڅ مشکلات نشته، افغانستان جوړ تیار دی، مشکل نه ده.
د ډېرو خلکو انتقاد همدغه و چې او هغه مشخصا د ولسي جرګې ځینې وکیلانو پورې چې د یو وکیل څو موټره په یو پلیټ باندې دي، دا یې تاسو منئ؟
معقوله ده د یو وکیل د ډیر زیات موټر په یو پلیټ باندې دي، ولې دغه حکومت ته چې د مقننه قوې لپاره حتی پلیټ نشي تیاروي؟
خو د دوی تعداد به تنه زیات، غوښتنه به تنه زیاته.
خو که چېرته پلیټ ورکړل شوی وي، زه فکر کوم زه وکیل یم، بیا د یو مقننه قوې معاون یم، اول به ما دا پلیټونه درلوده.
اند اوس چې کوم پلیټونه دي؟ ټول جالي دي،
ټول جالي دي. اکثریت خپله د پولیسو په صفو کې، په وزارت داخله کې اکثریت موټرونه پلیټ نه لري، په قضایه قوه کې اکثریت موټرونه پلیټ نه لري. یعنی د قانون د تطبیق په خاطر باندې کله کله غیر قانوني کارونه هم سبب د دې ګرځي چې قانون تطبیق
شي. موږ یوازې باس نن چې د پارلمان په اړه دي، تاسو یوازې نه لارم دا ورته ګوري چې ته په نورو قانونو کې قانون ماتونه کیږي، باید وکیلان دې مو کی.
زه د څه فکر کوم چې هغه قوه چې اجرایه قوه ده او په قوانینو باندې باید اجراات وکړي او قانون باید تطبیق کړي، کله چې نه تطبیق کوي دا ګډوډي اوتومات درې وړو قواو ته ځي. یعنی فرض وکړئ موږ یو قانون تصویب کړل، کله چې اجرات په دې قوانینو باندې نه کېږي، دې قوانینو ګټه څه؟ هیڅوک نه غواړي چې حقایق ووایي، ټول د دې نه تشویش او ویره لري چې موږ باید خپله قوه پاکه وګڼو، بله قوه باندې دا ګند ور واچو. نه، زه تاسو ته په ډاګه ویلی سم چې هم په ولسي جرګه کې خلاف د قوانینو اکثریت وکیلان کارونه کوي، هم په مقننه قوه کې، هم په قضایه کې.
د قانون د عملي کېدلو برخه کې ستاسو نظر څه دی؟ حل لارې څه ده؟
زه وایم چې تفکیک د قواو باید مراعات شي. درې واړه قواوې چې څوک چې قانون تصویبوي، مقننه قوه، قانون چې کله تصویب کړي، جمهور باید دې ته په ډېر درناوي سره وګوري، تطبیق ته ولېږي، توشیح کړي. قوانین چې موږ ورلېږو هغه باید توشیح شي. اجرایه قوه باید مطلق تطبیق د قانون وکړي، او قضایه قوه په خپلو کارو کې باید استقلالیت ولري او د هیچا د فشار لاندې نه وي، په هیڅ صورت قانون تطبیق کیږي. وکیل نه ټانک لري، نه توپ لري، نه مزریدار لري چې وکیل باندې قانون تطبیق نشي.
هم از این وکیلان سره څوک چې توري شیشه ګرځي هغه سقيله سلام شته ده؟
هغه سقيله سلام چې شته خپل د رئیس جمهور ورکړی ده. تاسو درس دی هغه درې څلور پنځو کسانو هغه زور ور وکیلان
تاسو په کنه هم دغه چې به دغه سقيله سلام فني ټوله شي.
تابي خبره ده، زه څلور کاله په ولسی جرګه کې په ټاکسي کې راغلم، ولی بالاخره پوه شوم چې دغه وطن، دغه هیواد، دغه حکومت، دغه رئیس جمهور دا هغه اشخاص و افراد ته څوک چې په ځان باندې قانون تطبیقوي د هغې عزت قدر ده سره قطع نه ده ورسره. یعنی زه داسې فکر کوم، ما دا بار بار ویلی
ما سبا د پارلمان د غړو د ولسمشر ترمنځ چې کوم ټکر مسیل دغه جدا مسله ده. زموږ نن فوکس چې څومره و په همدې باندې چې هغه څه چې د وکیلانو خانه کېږي، هغه د وروستۍ پوښتنې په توګه کم دغه راته سبب شي چې خلکو ته څنګه ډاډ ورکولی شي. ځکه خلکو سره لوی تشویش همدغه دی چې خلک زیاته ویره چې لري د موټرو د کاتارونه چې لوړه سقيله سره یې ورسره دي، ټول شیشو موټر یې ورسره دي، چې هغه په دې اکثره چې دي هم د پارلمان غړي دي. خلکو ته څنګه ډاډ ورکولی شي تر څو خلکو سره دغه
ولې دا خبره تا چې د اکثریت چې دي پارلمان غړي دي؟
د خلکو ډېر انتقاد شوی دی کولیتونه کې دي هم دغه موټر
دا د کوم سروې دی واجد تاسو وایي؟ یعنی چې د سروي سوي ده چې اولس ډیر بي باور په مقننه قوا باندې ده
اېدا یو شمیر خلکو مرکې چې هغه رسنیو سره کوي دا کوم مرکو په اساس
تاسو د هغه خلکو اشخاص او افراد چې په قضایي قوا کې دوسیه لري تاسو د دوی نه پوښتنه کړئ چې څومره فساد موجود دی په قضایي قوا کې
په نور ارګانونو کې خلکو شکایتونه شته د فساد په اړه شته مونږ یوازې فوکس دي نن مرکز پارلمان
باندې
مرکز هم دغه دی خپل وکیلان چې هغه قانون جوړوي دوی ولې قانون سرغړونه
مونږ ته نه جوړون کیو تطبیقون کې اجرایي قوه ده کله چې زه قانون جوړوم اجرایي قوه یې ځان نه تطبیقوي په نورې نه تطبیقوي
هغه خو تطبیق په خاطر باندې تاسو ته د مصیبي کافی را لګلې ده ابلاغیه چې واده ګرنیزون
او څوره دغه ابلاغیه دوی په ټول دي
نو دا په خاطر باندې را لګلې ده
یعنی څوره تاسو فکر کوئ چې دغه د شو پاکونه په کابل په ولایت کې روانه ای آیا دا قانون تنه په کابل کې باید تطبیق شي په ټول ولایت کې
دغه مسائل د موټرو د ثقيله وسلو د ګرځولو خطر شته په دې خار کې د نامنې د خلکو ذهنیت به ګډوډولو کې تاثیرات کوي تاسو په نظر
زه فکر کوم چې نه زه فکر کوم چې اولس ویده دی اولس دا شان نه ویني اولس تنه ویني خپل وکیل اولس قضایي قوه په مورد کې هیڅ نو نظریات نه لري ویره لري او اولس د حکومت په مورد کې تشویش لري او ویره لري که اولس د حکومت په مورد کې جیک سی حکومت خبره وکي بند کیږي ولی زه بیا هم تکرار وایل شم که د اولس زما مرکه خوخیږي او که نه خوخیږي زه د اولس د خوشحالۍ په خاطر مرکه نه کوم زه د وطن د جوړولو په خاطر مرکه کوم که چیرته رئیس جمهور قانون نقضوي د دنه په اول قدم کې زور ته د نقض د قانون ته ولاړو ولیک چیرته د دې قانون عزت کوي د اساسي قانون عزت کوي د نور نفوذ قوانینو عزت کوي د منګ د ولسی جرګې د مساوبو عزت کوي مونږ به په ځان سر په سلوک تطبیق کوو
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو تاسو د ولسی جرګې لومړی مرستيال همین مرکه واوریده چې وای د زکه قانون ماتوي چې خپل جمهور رئیس قانون ته درناوی نه لري او د همدې قانون ماتونې لاري غواړي پر ولسمشر فشار راوړي چې قانون په ټولو یو شان عملي کړي دا شان خاغله همین ټینګار کوي چې د ملیم نه ترسته مصوبه پر ځان نه عملي کوي دا چې اجرایي قوه به دا مصوبه پر ټولو عملي کړي او کڅنګ پر روان کمپاین کې به ثابت شي
کور کلی
جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومني د تاسو په نظر په ختم او خیرات کې ډیر لګښت څنګه دی ولی خلک په ختمونو کې له توان څخه لوړ مصرفونه کوي د اسلام دین په دی اکله څوی نن پام دې راغیګو په پایل کې یو شمیر خلکو سره پوښتنه چې د دوی د ختم او خیرات دود څه ډول دی ورپسې به وورو چې ولې یو شمیر کسان له خپل توان نه لوړ مصرفونه کوي ل دیني عالم سره مو هم مرکه کړي د خبرونه ما فرشتي مرسل جوړ کړي وک ما جبر خیل به درته وړاندې کړي
قدرمنو اوریدونکو لکه څنګه چې په مختلفو سیمو کې د ژوند نور دودونه توپیر سره لري همداسې د ختم او خیرات رسم او رواج هم لې وی سیمې تر بلې فرق لري خو هغه څه چې ګڼ شمیر کسان شکایت ورن کوي هغه په خیرات کې ډیر مصرف دی په خو به یوازې د خوخی په مراسمو کې د سیالۍ لمخې ډول ډول خواړه پخیدل رقم رقم میوي به اخیستل کېدلې خو اوس د غم په وخت کې هم یو لبل څخه ځان کم نه راولي قرض ته غاړه ږدي او له نورو خپلوانو سره سیالی برابروي چې دا بیا وروسته د اقتصادي ستونزو سبب کیږي په پیل کې لڅو تنو څخه پوښتو چې د دوی د ختم او خیرات دود څه ډول دی
نوم ملک رضا خان کابل ولایت تر دادرې پورې موږ شامل کو بیا لوی خیرات کوي دا واخه سوله او دا د پیازا سوله او دا پیپسیانه سوله او دا پسکیله سوله او دا پسمنه سوله موږ خپل منطقه شي خبر نشره تل تر ګرنت خبره ده یو غرب بغربه د ولي سره
نور الله کوثر ما د پانتون استاد اول ورځ باندې دیږي متاسفانه باري خلکو ته ډوډۍ هم ورکي او جنازه هم دفنيږي تر یو جمعه پورې خاتمان باري ته درې ورځې خو بيخي یقیني ده او بعد هغه تر یو جمعه هم د دیګونه باروي
معصوم جان معصومی هم د خوست څخه د مزدګر مخام وخت کې مړی پس حلوا کې پراټې پخې نږدې ګاونډیانو ته دا خوراکونه لګي میخه اخلي یا پسکای اخلي هغه علوي د لیست له مخې کلیوال چې دی دغه ته یو یو کیلو یا دوه دوه کیلو غوښه ورلګي.
دا چې لتوان څخه لوړ لګښت کومې ستونزې پیدا کوي د بګرامي اوسیدونکو جهانګیر وایي چې داسې کورنۍ بیا له ختم او خیرات څخه وروسته د سابا او بیګا د ډوډۍ پیدا کولو پیسې هم نه لري.
نو چې وخت دې دغه د خیرات او د څښاک د دې تیر سي نو دی بیا خپل دومره ستونزو سره مخامخ سي چې بیا نه زه حل کوی سم نه بل حل کوی سي هغه یتیم هغه کونډه بیا د بل در ته متازه ده. دا ما د خپل کام کې لیدلی هغه بل ځایګه خفڅه کوي خو بیرته هغه خپل انجام د دی نه ګوري. دا په حقیقت سره وروسته هغه یتیم سي ده هغه هم د بل در ته ولاړي. سبا د خوراکي مواد هم پیسې نهشته. غم درد خو اسې دای په توان کوي چې تا درې رنګه خواړه تیار کړې زه کوشش کوم چې څلور رنګه تیار کړم. نو که تا څلور تیار کړې زه کوشش کوم چې پنځه تیار کړم خو اخیر انجام یې بیا دې ځای ته راځي چې دی بیا ډېر غټو ستونزو سره مخامخ.
راځو دې ته چې ولې یو شمېر کسان د ختم او خیرات په وخت ځان دومره پوره وړي کوي چې بیا یې خلاصوی نه شي. دا پوښتنه مو له پنځه اویا کلن حاجي شاګل څخه کړې.
دا تر برو سره له دا سیالانو سره خیرات کوي بل پیسې راخلي خو دا خپل غیرت له سره کوي بل تربره ته بل ورور ته ځان نه ټټوي پوه شوې. کوشش کوي چې دا کار زه دا بله چرت ناسم نه چې دای بس دختم ورشي ما ته راکه دختم ورشي ما ته روپۍ راکه.
خو ټول کسان بیا د غم په وخت په خیر او خیرات کې له خپل توان څخه لوړ لګښتونه نه کوي. د بادغیس اوسیدونکی سید عبدالله وایي چې دوی له خپل توان څخه د ډیر لګښت په زیان پوهیږي ځکه یې نه کوي.
زموږ په کلي کې داسې روایت دی کله چې په یو کور کې یو غم راسي د غم راځي او د غم شریکولو دپاره بېلابېل قومونه سره راټولېږي او هغه کور کې چې غم سوی دی راځي هر چا خپل د توان سره هغه ته یو شی راوړي او مرسته ورسره کوي تر څو دغه مصارف پر هغه باندې لږ شي. خو دودونه فرق کوي. په ځینې ځای کې تنها یوه شوروا یو غویې واخلي او هغه حلال کې دا خلک چې راځي هغه ته تنها یوه شوروا جوړي. په ځینې ځای کې بیا وریجې دي او د وریجو سره غوښې دي. په ځینې ځای کې چې د چا چې بیا اقتصادي وضع ښه دی هغه بیا بېلابېل خواړه د وریجو د غورمې او د پیپسي او د نورو شیان چې د خوړو سره لازم دي هغه شیان ورسره اخلي. نو دا مشران او علماوي دا اجازه نه ورکوي چې بیا ځای مصرف وسي بېلابېل خواړه لکه وریجي او غوښې او پیپسي او نور هغه شیان چې د خوړو سره دغه دي دې شیان ته اجازه نه ورکوي. د پار دې چې د مصرف مخه ونیول سي تنها یو خواړه دا مړي والا ته اجازه ورکوي چې یا شروع او یا وریجي د خلکو لپاره تابع او آماده کړي.
دا چې د اسلام له نظره د ختم او خیرات په وخت له خپل توان څخه ډیر مصرف څنګه دی لدینی عالم سید حبیب شاکر سره زموږ همکاري فرشتي مرسل مارکه کړي ورته غواک شي.
اصلا د مړي په کور کې تر درې ورځو پورې باید خپل کورنۍ شای پاخنه کې نور هم سایگان وغوی ته ډوډۍ ورولېږي. د دې لپاره چې هغوی په غم کې وي په ویر کې وي نو له دې وجې نه په درې ورځو کې درسته نه ده.
تاسې خپله به ارومرو داسې جای ته تللي چې هلته مړی سوی دوستان خپلوان خپله تاسې دا وضعیت څه رقم لیدلی؟
بې د دې نه چې هغه مال د هغه مړي خو اصلا یتیمانو ته پاتې کېږي ماشومانو ته. نو هغه مال تقسیم شوی نه وي ماشومان یې غریبان وي خو ترون او غټان او هغه ناحقه مصرفوي خیراتونه کوي خپل نوم پې لوړوي دې ته نه ګوري چې دا د ماشوم مال ده. د ماشوم مال مصرفول صحیح نه ده. په آینده کې ماشومان هم قرضداره وي کورنۍ هم له لوږې سره مخ وي دا په اسلامي شریعت کې نشته.
په خبرونه کې اکثرو کسانو دا ویل چې دغه د مړي مراسم کې څکل خیرات کې دام یو په ام چشمه باندې په یو سیالۍ باندې بدل سوی مثلا کې یو کور دوه درې دیګه کوي په ختم خیرات کې هغه بلی چویني هغه به اضافه کوي پنځه شپږ. تاسو په دې اکله څه وایي شریعت څه ویلي دي؟
اصلا ریاکاری او ځان خودنه په دغه سې کارونو کې درست کار نه ده. چې خلک وایي چې د خیرات وکړو ډیر خیرات وکړو ډیر دیګونه پاخه کو د دې لپاره که څوک خیرات کوي هغه د خدای د رضا لپاره خیرات نشو بلکه ماغه خلق بو وای چې دغه خیرات کړی او ما الله تعالی په داس خیرات اجر نور کوي. خیرات هغه خیرات اجر لري او ثواب لري چې د مسکینانو لپاره ګټور تمام شي او هغه په جامعه او ټولنه کې څوک چې اقتصادي ستونزې ولري یو غوستون زیرا پشي
کچې دی ریال لپاره ختم خیرات کیږي ډیر مصارف کیږي دا څنګه دا وای اجر مړی ته رسیږي چې ثواب هم لري؟
بزر و اسراف و تبذیر و دا خو ناروا او غیر مشروع کار ده. ریا باندې چا ته اجر نه ورکول کیږي. اصلا ما ریاکاری د دې لپاره وي خلکو ته ځان وښایي، خلکو ته ځان وښودو، د الله تعالی نه بیا ولې اجر غواړي؟ الله تعالی اجر نه ورکوي. که څوک د الله تعالی لپاره کوي، د الله تعالی هغه بندگان چې هغه فقیران و غریبان دي، د هغو د اقتصاد د تقویې لپاره که حرکت کوي الله تعالی اجر ورکوي. او اما که دی ځان ښوده نه وي نو ځان خو وښودو، هماغه څه چې غوښتل هغه په لاس ورغلو، د اخروي اجر غوښتنه بیا له هغه شخص نه درسته نه ده او نه الله تعالی داسې خلکو ته اجر ورکوي.
قدرمنو دوستانو، تاسو له ازادي راډیو څخه د کور کلی خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې مو واورېدل چې په ختم او خیرات کې له توان څخه پورته لګښتونه د اقتصادي ستونزو لامل کیږي، نو ځکه پکار دی چې هر وخت په تیره د غم مراسمو کې له خپلې بړستنې سر برابرې پښې وږدي شي.
رازو تمثیلی ټوټه ته په تمثیلی ټوټه کې د هغو ځوانانو په حق له خبرې شوې چې د شپې تر ناوخته له کور څخه بیرون وي، بیا نو همغه وي چې د کورنۍ مشران ورته په تشویش کې وي.
و سړی دا ساتو ګور څو بجې دی غلط بیا نه درغلی
بالا می ورپسې چې نه درغلی څه کوم چې څو بجې دی خوارش پم راسي نه وخت راځي
خدای ته خیر پسې پېخ کې خدای چې وس په کومه بلا اخته سوې نه یو
ټول ته د لاس خزي چې درته می چې وهمه نه زوی می دې نزدانه ده داده او بد ده وس مخاوني سه
بس ک سړی په وهلو نه سړی کیږي
خو په خبرم کاش کې سړی کیدو په خبرو سړی کیږي
و د ګل ماما زوی دې یاد او پلار او وهل دې سه سره دې ایران نراوت ایران تر رسیدلی و
هم ددینه چې دم په ایران کې خده زوري کو خو نه پی
حسره یا دات سوای سبب پودری راسی
دلته کم پودریان شو خو هم دغه سینا وخت راځي یو پودری شي یو چرسی شي یو بل کار کې یو غلا پسیږي ټول هم دا کارونه دي
ورکه کا سړی دې ما د زړه خو وینې چاته چې وس دغه الک کنه پیونه سي چې خدای نه خاصه ام موټر ور نبی ولې و ام پیسې ام دی وزلای و
نو څنګه کوم چیرته لار شم کوم ځای پسی وګورم په دې یخ یخنه کې کوڅه په کوڅه ګرځم نشته
ته کینه چې تا یخونه وې زبیاری کوڅه وګورم چې راغلی دا کنه دراغلی
نشته بیغم اوسه از دیگر می ورده پینزه شپاگ زلی زنگوی تیلیفونی گلده
و سره یا نمبر بی غلطی سم لمبر زایر که
مغزه دی کار که ای کنه لمبر سنگه غلطم
ای خدای سنگه و کمه
بوره پلارا چیه دو نستستی
آقا دی راقه من دا شازاده دی راقه
سلام علیکم
سلام دیدی تا سر و خوریوالا که داغ ساته و گره چو بجه دی تروسه چیه تا و رکوی
ولی من مرزانی داخو سری ما خام دیلا
ماخام و خدایا دت ماخام و ایتیار ساتا و گره چو بجیدی
خود جیمش پیدیش پزر رازی نسنگ او کمال تا ملگور سر ناستو ما
ام داو سر خلی در سگرد بوی راغه
سگرد خود زنس که ما خو ملگری میسکی زان ممی بوی غزین و اتمن نو دو خود سنه در جزه بس کما
وی چه چر تا او سی پا خوی بدا او سی
دی شرایطو تا و گره دی حال تا و گره دی تا زن وقت را تک تا و گره
یا خو تاسی خوړلو نا وخت مرازه دی سره مګر زاغي سره مګر ز فلان دي ته مزه دا رقم کالی واغوند یخن دی وتړو دا وک واغه وک پریم دا بابا
هو ای جزوی تر مالویا دا اوس مونږ ته نصیحت کی وزویا د غزوانی مونږم تیرا کړی دا مونږ دسه نه کوله کړه ته چی کوي کی ورځ به هر چی ته خپل مکتب هم لوستو که درس هم لوستو شي ما زیګر بشو کور ته براتلو دا بل خبره ده زویا رشته وی مردی ته دا شرایط وګوره اول ورځ به کوڅه کې غلط نه وژلې پڅي وژلې چا سره بد کړی وو دغه څه وخت خرابه دی خه خبره داده چې د ورځې د درس وې مکتب ته ځي چې مازیګر شو ماخام شو کور ته راځه
والکه د تا له لاسه ډوډۍ را باندې زار ده د زړه وینې دې راته وچې کړې
ښځه چې تاسو دومره خفه کېږي مور جانې دې نه بعد به زه وخته وخته کور ته راځم چې خوشحاله شي صحیح شو
خیر وسی
زویا
مننه چې ازادي رادیو اوري